درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو اوور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله له پیله راهیسې دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي. اوس بیا په دویمه لوبه وي تر څو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلاني شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونو یې د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلي دي. په خبر کې نه دي ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا او کنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تېره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هېواده ایستلي چې د هغو په منځ کې 1590 تنه یې افغانان دي. ترکیې د خپل هېواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپله خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولي دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لږ تر لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسی ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف یو مشروای لا هم طالبانو ورته ندی ویلی چې کله به د جنو شوانزی پرانیسی. طالبانو په خو ویلی چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي خو شزی نه فعاله نیوي.
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې جی کار نه کوي او د دې تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو جایزه جوړی کړی.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس ته بنامه د پټالۍ دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 25 جریب ځمکه ستر فارم جوړ کړی
چې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرل دي، رومي دي، رومي سبق شي، بانجان کرو، مرچ کرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. یو شمیر موټرز او شزونن په کابل کې لاریون کړی. دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوشتي او طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکو نیولې هم دي. اجمل تورمان را سره دی لدبه تفصیل واورو.
بلې دا اعتراض لشلو د زیاتو مېرمنو له خوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورنه اخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړی دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنې افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وی وضعیت دیگر قابل
دا وضعیت نور د زغملو نه دی. له همدې امله موږ غوښتنو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپل چوپتیا ماته کړي او د امن میدان ته راودانګي
پېښکنه و ورید عمل شوند.
دا په داسې حال کې د څاروان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولیږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کوي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تېره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته د تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته لکار هم خزې او جونی راو ګرځول. تمو څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوی تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې شپږم موټر کې پورته جونی خوندي ته ولاړ شي، خو اوس چې د شپږ ورځې له تعلیمي کال له پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه. اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول، د ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولی دی او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ته ګورم، فکر نه کوم چې زه به هیڅکله دا هیلې ته ورسېږم.
دیوان امیږي د هلمند اوسیدونکی او د یولسم ټولګي زده کوونکی ده. وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بیرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي همداسې په کور کې ناسته یم. ډېری نجونې په کور کې ناستې دي چې د دې هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړ کړي، د ځان څخه انجینر شي، همداسې نورې
دي. داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي درې افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنت وګیلار د آی پونوم برټانوي ورسپانې سره مرکه کې ویلي دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او کنه. نوموړي که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لای هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابلګانې او یا هم ډاکترانی. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دي څرګندونو ته خبرګون نه دی خودلې، خو یو اونې وړاندې د طالبانو حکومت د پهنې وزارت وان احسان الله خطاب ازادي رادیو ته ویلی وو ته هیڅ معلومات نه لري چې دونکو خونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسول متي ولاویسا ازادي رادیو ته وویل لښوګم ټولګي پورته دونکو د خونځي بندیدو په کورنیو ناوړه اغیز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچو خونځي ته نه استوي، ډېر د دې په کیسه کې نه دی او نه ورته ډېره توجه کوي، ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي، پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې چې دوی خپل بچان زده کړو ته واستوي.
طالبانو لشپګم ټولګي پورته دونکو د خونځو او دونکو د پهنتونونو تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی، خوای د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په همدې موضوع د یوې فعال سره مرکه دراورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لوي شوون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نشته دوه کلونه د جنونو د شونځیو له باندې دوه تیری شي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حد دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزیو پرنسلو ارای جور کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کم والی عمل ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی. او دا طرز عمل چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دی، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دی.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي. نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټول باندې ده، یعنی که انجونی دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد، فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیواله ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پریکړه وکړي، انجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیواله ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیواله ټولنې موقف، تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنکړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کی دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري. نو دوی سره کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي. نړیوال ټولنه که سم تعامل دوی سره کول، په همده اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که اینجونو لپاره.
د انجنو شون کې نشلا غفورزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ د اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوی او بیا په خیخي قالب کې بنده شوی ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډایه کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وزنی ادرس د بنانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د ګورنې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روحلا تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپل دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یو خپل منځي لوبلړۍ لوبوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو شمیر شرکتونو خواندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپل مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي آزادي رادیو ته وویل د مرستې په خوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولي او ویشل کېدې، خو د طالبانو له بیا واکمنې د وروسته سوداګر خپل مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
او کله کور ته راځم ورته ام چې یو ورچې ما ترا کې چې دا غو سما پتا پس لرو سما دې ته ځان ته ته کوم وی چې کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمي لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي سر مکرم لپاره پروس کالې دغه لوی اختر او پوړکۍ اختر او خدای مې د غاړې نه باندې د اولمپیک سره چارای ملي بس سره د سپینې بنګله د شي بریز را کړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تیرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ درې سوه زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
کمک رسانی، اما ظرفیت ما در اون حد نیستن.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې، وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
په خو موږ صندوق سخاوت لرو، په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توضیح کول د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې څه کل به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل:
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولی دی، خپل نفر ورته معلوم دی، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونه ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیه له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلی قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لیمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوي د توپونو ډازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي د وینول شوي بټۍ په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځایي اوسیدونکو ته چې دنی پر سین ته چیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکي مجبوره کړي چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر دغه راز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,00,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د جګړې د یوه لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تائیدولی. بل لور ته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بله اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیه اشغال کړي او هلته د اټومي انرژۍ بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغې چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې یې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت و هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 15 جریبه مځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه زراعتي کمپلیکس پر 25 جریبه ځمکه د یو پانګوال لخوا جوړ شوی او 300,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کندز د زراعتي کمپلیکس مسؤول کشمیر خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندز ښار اړوند د اسقلان په بیشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلې دي.
نو دې کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي ستا پکې، بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوو چې د درې څلور ولایتونو ته موږ دا سبزي ورسو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله، مثال یو پایکټ په 300-400 روپۍ ورکی. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطنداران ته مثال په سل یو نیم سل 200 افغانۍ باندې موږ ته ګټه کوي، یعنې 200 روپۍ موږ په یو پایکټ کې په یو سیر کې دا ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشک دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپلې دغه دشتې او دغه ځمکې چې هغه کې تر اوسه پورې حاصل نه و سوی، دا د دوی په اختیار کې ورکوو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څه کړي. نورو تجارانو نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته حل نه شي، د دې په جای چې هغه موږ ته ګټه راوړي هغه معتاد بیرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 2 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
د هلمند سره راغلی دلته په دا ګلخانه کې کار کوو. دا زموږ مسلک دی. موږ 2 لس 4 لس کاسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د دې خلکو سره 1,000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. د دې کار سه غواړو د نورو تجارانو سن چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي. د دولت سه موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دواوې راکړي، ښه تخمونه راته راوي.
د کندز یو اوسیدونکی راز محمد وای له ډېرې مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډېر خلک د افغانستان نه ټول بیکاره دي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د کابل شاري او شپیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله په سږنۍ روزه کې د دوی کارونه بې خوند دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پیل څخه دوی نور کار نه اخیست، خو سږ کال محدود شمېر کسانو د کالو د جوړولو فرمایش ورکړی دی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات چې د اختر شپه ورځو کې یو میاشت یو نیمه میاشت به موږ بیخي کور ته نه راتللو. په دوکان کې کار کول د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. لچیرته پاتس چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتس یا موږ خپل فامیل پکې وچلو.
ندیر شکلن زی ولا به د کابل په کارتیناو سیمه کې د خزو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وای په خوای د روژې په میشت کې کارونه ډیر خو روژې ته به چلا سورز پاتوي. نور به د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره سګ روژا کې کار ډیر سوړ دی. دی وای
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوی دی. مخکې به دا وخت کې سی وو د روزي، دا وخت روزي کې به موږ د اختر لپاره بیخی ان لس ورځې روزي ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخی نسته، کومه جوړه موړه کراسي. موږ اوس باور کسي بیخی اتا بیخی کرایه دوکان اوس نه سپوره کولای.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپل ماشومان ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامع جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد رمضان
اختر یا روشه به چراتلا چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمادگیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی، اقتصاد مو صفر ته رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل، خو اوس هیڅ هم نشته. بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مو باندې بند شوي،
همه چې سرما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکي رشاد هم ورته خبر کوي.
روژه ته هم تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مو ډیر زیات خراب شوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل خالی وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي